کمه نشه ای مواد ونیول. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانې له نشه ای موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادۍ راډیو ته وویل له نشه ای موادو سره د مبارزې پولیسو پروداتو، سرفروت، اچین او مومندري ولسوالیو کې د نظامی عملیاتو او امنیتی پوستو د تلاشۍ په نتیجه کې 120 کیلوګرامه تریاک او 295 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو 14 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې یو قاچاق کوونکی غوښتل له چپرهار ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په تړاو څلور تنه نیول شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په غور ولایت کې تر دوه تنه ډېر نشه یي مواد وسوځول شول. د غور والی غلام ناصر خازی په فیروسکو کې د دې موادو د سوځولو پر مهال ازادۍ راډیو ته وویل دا دوه تنه نشه یي مواد د تیرو دوو کالو په بهیر کې د نظامی عملیاتو او موټرو د تلاشیو په نتیجه کې نیول شوي ول. په دې نشه یي موادو کې هیروئین، چرس، الکولی مشروبات او کیمیاوی مواد شامل ول. خاغلی خازی ویل د نشه‌ای موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور شپېته تنه نیول شوي او تر دې وروسته عدلی او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په غور کې د کوکنارو کښت په بیساري ډول ډیر شوی دی. د غور ولایت له نشه‌ای موادو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د معتادینو شمېر هم ډیر شوی دی. لنشئی مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته د نشئی موادو د قاچاق په تور د 15 تنه سوال لس قضیه سپارل شوې دي. لنشئی مواد سره د مبارزې د عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادۍ راډیو ته وویل دا 15 تورن کسان تیر اونۍ د هیبات په شپږو ولایتونو کې نیول شوي او له دوی سره 20 کیلوګرامه هیروئین، 25 کیلوګرامه تریاک، 30 کیلوګرام ډیر چرس، 3500 ټابلیټ کانومي نشئی ګولۍ او 15000 کیلوګرام بانک نیول شوی دی. خغلی موهید وای په تیرونه کې د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو له خوا درویش تورن کسان محکوم او مجازات شوی دی.
په مجموعي ډول د نشئی موادو د قاچاقو د 14 جرمی قضیو په تړاو درویشتنه د عدلی او قضایی مرکز د ابتدایه او استیناف محکمو په علنی غونډو کې لیو کال او شپږ میاشتو څخه نیولی بیا تر 13 کلونو پورې په بند باندې محکوم شول. د یادونې وړ ده چې دا محکوم شوي کسان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له نشئی موادو سره یو ځای نیول شوي ول.
د یادبنې وړ ده چې هغه تورن کسان چې په تیره اونۍ کې نیول شوي په دوی کې یو لسوی غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال ډګر څخه ډیلی او دوبۍ ته هیروئین قاچاق کړي. په جوزجان ولایت کې نږدې یو ټون نشئی مواد وسوځول شول. د جوزجان والی لطف الله عزیزی رسنوی ته وویل 25512 کیلوګرامه نشئی مواد چې له 1391 شمسی کال څخه بیا تر اوسه پورې افغان امنیتي ځواکونو نیولی ول د سې شنبې په ورځ وسوځول شول. په دې نیول شویو موادو کې 1540 کیلوګرامه تریاک، 211 کیلوګرامه چرس، 450 کیلوګرامه مورفین، 214 ګرامه شیشه او لسکونه کیلوګرامه کیمیاوي مواد شامل او په دې تور څو کسان نیول شوي او تر هغه وروسته عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. او اوس د اونۍ وروستۍ پیښه تر ازو د تخار ولایت پولیسو د نظامی عملیاتو په ترڅ کې یو قاچاق کوونکی له څه اندازه نشه یي مواد سره ونیو. د تخار امنیه قومندانۍ له نشه یي مواد سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل دا نظامی عملیات په اشکمش ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه نشه یي مواد د پولیسو لاسته ورغلل او په دې تړاو یو نفر هم نیولی دی. په تیرو دریو اونیو کې دا دریم ځل دی په تخار ولایت کې هغه قاچاق کوونکی نیول کیږي چې له تخار څخه بدخشان ولایت ته نشئی مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتکو چې د نشئی مواد په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سیګار اداره د افغانستان د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملي سوو پروژو د کیفیت په اړه اندېښنه لري.
هغه څوک چې بزګر غواړي، د افغانستان ولسونه غواړي، هغه دوی دروست پرې په پام کې نه دي نیولي.
د روزګان ولایت یو اوسېدونکي پهلوان په اړه راپور لرو چې اوس یې نشه پرې ایښی او خوشحاله ژوند لري.
روزبانان ته مې دغه ویلي چې د خدای روی دی، دغه نشه تاسو پرېږدوئ.
د دیازپام په نوم د یو ډول نشي درملو په اړه له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه لرو.
بار بار استعمالی چې دا تو افسونه کې دا ډېر زیات استعمال شي نو دا به موتت کیږي.
میراغه وای د زکه د پډور په نشو وخت تاسو چې غوښتلې د نشای امتحان کی او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. سیګار اداره د افغانستان د نشې موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د عملي سوو پروژو د کیفیت په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي ادارې یا سیګار مشر جان سوپکو وایي هغه تاسیسات چې د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام له مخې جوړ سوي کیفیت یې ټیټ وي او ځینې تاسیسات خو تر استفادې مخکې لا ویجاړ سوي دي. سیګار د بیلګې په ډول د تخار پوهنتون د لیلیې تعمیر ته اشاره کوي او وایي چې دا تعمیر په ټیټ کیفیت جوړ سوي دي. ځینې برخې ویجاړې سوي او ځینې وسایل یې تر استعمال مخکې لا له کاره لوېدلي دي. خو له نشې موادو سره د مبارزې وزارت بیا د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام بریالی بولي او زیاتوي چې دا پروژې د مالي خلکو د غوښتنو او لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره عملي سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
په 2008 میلادي کال کې د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام د افغان حکومت په غوښتنه او د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې یا آینل په مالي مرسته پیل شو چې هدف یې په هغو ولایتونو کې د بیا رغونې د پروژو عملي کول و چې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی او یا هم بیخي نه کرل کیږي. د سیګار په تازه راپور کې چې په تخار ولایت کې د پوهنتون لپاره د څلورو لیلیو د پروژې په اړه څېړنه کړې راغلی دي چې د ودانۍ ټیټ کیفیت، د برېښنایي سیستم نیمګړتیا، میزونو، څوکیو او نورو وسایلو نشتوالی د دې پروژې له نیمګړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د دې پروژې کیفیت د ډاډ وړ بولي او زیاتوي چې د لیلیې ودانۍ د ځایي خلکو په غوښتنه جوړې شوې او د استفادې وړ دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل
پروژه های ما در تمام ولایت افغانستان به شکل بسیار مؤثر
زموږ پروژه په ټول افغانستان کې ګټوري او بریالي تطبیق شوې دي. په ځانګړي توګه د تخار پروژه چې د دې ولایت په هنتون ته لستونزو او نیمګړتیاو پرته څلور لیلی جوړې شوې او خلک ترې ګټه اخلي. څوکۍ، میزونه او نور وسایل د دې پروژې برخه نه وو، خپله د دولت له امکاناتو څخه اخیستل شوې او د آی ان ال په بودیجه کې شامل نه دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د خو فعالیتونو د ستاینې پروګرام ته 150 میلیونه ډالر مرسته ځانګړې کړې و چې 130 میلیونه ډالر یې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا پر ساختماني پروژو باندې لګول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له 2014 میلادي کال راهیسې د آینل ادارې لخوا د مالی مرستو د کمیدو خبر ورکوي. خوشیګار بیا د خو فعالیتونو د ستاینې له پروګرام سره د آینل د مالی مرستې د کموالي علت د نشه یي موادو وزارت د ظرفیت ټیټوالی او د دې وزارت لخوا په نیمګړي ډول د ساختماني پروژو عملي کېدل بولي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیشن رئیس هاشم الکوزی وایي چې د خو فعالیتونو د ستاینې پروګرام څارنه ښیي چې پروژې په نیمګړي ډول عملي سوي او د بزګرانو غوښتنې په پام کې نه دي نیول سوي.
هغه څه چې بزګر غواړي، د افغانستان ولسونه غواړي، هغه دوی دروسه پرې په پام کې نه دي نیولي. هغه پروژې خو ګر سره داسې در ډېر را ده پورې بېخي نه معلومېږي په سترګوځدي چیرې جوړې کړي دي. صرف د کاغذ پر مخ باندې در ډېر را ده پورې دي، تشریفاتي دي، چیرې هغه یو ځای شوي هم هغه کیفیت نه سم، نه تعمیر، نه هغه څه چې ولسونه غواړي، بزګر غواړي، د دوی درد پوښ کې دوا چې هغه یې نه دي کړي.
سیګار د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قوانینو د تطبیق له ادارې څخه غوښتي چې که په دې برخه کې له افغانستان سره مالی مرسته کوي نو د انکشافي پروژو کیفیت ته دې هم په جدي ډول پام وکړي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې کله نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې کمې شي نو دا مبارزه به ټکنۍ شي.
محمد ایاز تر نکو چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملي سوو پروژو په اړه د سیګار د اندېښنو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي راډیو اوریج پر مزرنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس روزګان ولایت زو او هلته د یو پخوانی معتاد ژوند حال درکو. پهلوان د روزګان ولایت جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې شاوخوا 10 کاله د هیروینو نشه کړې او هغه مهال یې کورنۍ له ډول ډول ستونزو سره مخ وه، خو کله چې نشه پرې ایښی اوس یې کورنۍ له ستونزو او جنجالونو څخه خلاصه سوې او خوشحاله ژوند لري. د ده په اړه په روزګان کې زموږ همکار شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
پهلوان 50 کاله عمر لري او د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې پخوا د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د یوې امنیتي پوستې قمندان و، په ښه نوم یادېده او خلکو یې درناوی کاوه، خو کله چې په نشو اخته شو حکومت له وظیفې ګوښه کړ او نږدې ملګرو یې هم یوازې پرېښود. دی وایي چې شاوخوا 10 کاله یې د هیروینو نشه کړې ده. هغه مهال د غله او پوډرې په نوم یادېده او خپله ټوله شتمني په دې لاره کې بایللې ده. څرنګه چې دی د خپلوانو لخوا په زور علاج ته اړ ایستل شو، نو علاج هم ګټه ونه کړه.
ما ښه پوستې درلودې، قرارګاه مې درلوده، په دې خرما کې په دې بلوڅي کې ما ښه وظیفې اجرا کړې دي، مګر اما د دغه عمل په سر سره هېڅ نه وم. تر خیرخانې تر کورته لاندې له بجار شپه خانه ورته وایي، په هغه کې مې دوله شپې تېرې کړې، نه سوې راسه پاته. زما اخ شې و بوتلمه کندهار ته، کابل کې بوتلمه، نه سوې راسه پاته.
که څه هم د زور علاج پهلوان له نشو څخه راونه ګرځاوه، خو یوه ورځ له داسې یوې پیښې سره مخ شو چې له نشو سره یې د تل لپاره خدای پاماني وکړه.
د کابل د خوا سره راغله، د بدخشان سم یو شی راوړه، په کندهار کې ناست وم. د ماجد سې بیټۍ و غالۍ ماښام ټولې کړې وې، روینیان وړې وې. دا سړي شکنځل کول، کوچنیان په دغه کې د باندې ورته راووتم، دغه شکنځل زما نفس نه واخیستل. بلا مې روینه مې وغورځوله، شان مې وغورځوه، ورغلم د ایران د سفارت او بغل د شپهخانه وه. نه شپې نه ورځې زه په ځان نه خبر سوی چې یوه یوه کپه ګولۍ یې راکولې. بالا راسپاته سوه، تر نن مې بیا نه شوق ورته سوی دی او نه د عملیانو سره کښېنستلی یم، نه هم ورسره کښېنم.
پهلوان وایي چې کله له روغتون څخه راستون شوی، نو نه یوازې دا چې خپله نشه نه کوي، بلکې خپل څو پخواني معتاد ملګري هم له نشو راګرځولي دي.
دې وطن ته چې راغلم چې زما انډیوالان وه، هغو پرېښوله، یا هغه شنې سوه پرېښوله، یا هغه ورک سوه، تر ننه مې نه لیدلي. دا خپل عزم غواړي، خپل عقیده غواړي.
د پهلوان کورنۍ پخوا له بېوزلۍ او ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان وه، ځکه چې په کور کې بل د کار او ګټې څوک نه درلود. خو اوس چې نشه پرېښي، نو کورنۍ هوسا او آرام ژوند لري. د پهلوان مشر زوی لالا چې 14 کاله عمر لري وایي چې کله پلار نشه کوله، د کور ټولې چارې د ده پر غاړه وي او ښوونځی هم ځینې پاته وه. خو اوس چې پلار روغ شوی، د بیرته خپلې زده کړې پیل کړي دي. لالا وایي چې اوس په نهم ټولګي کې درس وایي او هر سهار د کلي له نورو ماشومانو سره ښوونځي ته ځي.
پخوا چې به اوس زما پلار چې به پیسې پر خپل رینیا په نشه مسره پوهې، د کور کارونه ټوله ما کوله، زما سره درس پات و، زه د پلار د مینې سره برخې وم. لکه ما چې پلار نه درلود، زما سره دا رقم و. نشه چې ده پرېښې ده، د کور چارې د دور په غاړه دي. زه خپل درس ته خلاص یم، زموږ ژوند تر پخوا ډېر ښه شوی دی.
پهلوان چې ډیر عمر یې نشه کړي او له دې عمله یې ډیر کړاوونه ګاللي، اوس دا د ځان وظیفه ګڼي چې نور خلک له نشو راوګرځوي. دی پر ځوانانو غږ کوي چې له خپلو هغو همزولو او انډیوالانو څخه لرې وګرځي چې نشې کوي.
ټول ځوانانو ته مې دغه ویلي چې د خدای روی دی، د خدای پار دی، داسې مه کوئ، دغه نشه تس پرېږدوئ. لږ شپې زما د خبرې دپاره پرېږدوئ چې تاسو په کوم حالات پوهېږئ. نه وایي سړی ځوانېږي.
روزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکې کرل کیږي او د معتادینو شمیر هم پکې ډیر دی. خو دا چې لږ خلک یې باسواده دي او هلته د عامه پوهاوي ځانګړی پروګرام هم نشته، نو د معتادینو شمیر هم ورځ په ورځ ډیریږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج په 2016 منځنۍ سپو خپرېږي او اوس به پر دې موضوع خبرې وکړو چې پر خپل سر د ډیزپام نومي درملو استعمال څنګه د احتیاط سبب کیږي. طبي ډاکټران وایي چې د زپام درمل د خوب او ذهني ارامتیا لپاره کارول کیږي، خو که څوک د ډاکټر له مشورې پرته په دوامداره توګه استعمال کړي، نو د احتیاط لامل ګرځي. دا چې د ډیزپام درملو اوږدمهاله زیانونه څه دي، امیدوار میندو او ماشومانو ته څه زیانونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نقل ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې ډیزپام درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوي دي.
ډیزپم د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډیزپم د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشئی مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکی لري، همدارنګه جوړ خپګان لري، دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي.
په کومو حالاتو کې ولی یو څوک په دې درملو باندې معتاد کېدلی شي؟
دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نسخې په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي طبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره توبرکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نسخې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې د اتو افتونه کې د زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستي پریدي نو ته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه لري، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پرینیدی نو دا بابا دیازپام یا بنزو دیازپام د کورنۍ دغه دواګن شي د سره معتاد وي.
دوه کسانو نښې نښانی به څه وي چې هغه د دیازپام باندې معتاد وي؟
نښې نښانې د دې په دوه ډوله دي. یو لنډمهاله دي، یو اوږدمهاله دي. لنډمهاله داسې دي چې په دې مریض کې سرګنګسي یا ډیزنس منته راځي، دې کې استرتیا یا ټایډنس منته راځي، دې کې د جسمي طاقت کمزوروالی منته راځي، فشار د کته کېدو سبب کیږي. او په اوږدمهالو کې پینک اټیکس یا یو څیز خویره لري بغیر دلیل نه، د عامو ځایونه هم ایره لري لکه خاص مارکیټونه، او همدارنګه زړه بدوالی، کانګې چې نازیا وومیټنګ ته وي دا پکې منته راځي، همدارنګه دروغجنه خوشحالي یا هلوسینیشن چې ته وي دا په دې کې لیدل کیږي.
دا درمل په کومو طریقو کارول کیږي؟
دا درمل اکثره د خولې لارې استعمالیږي، خو په پاسو وخت کې د ناروغ د حالت پورې اړه لري. دا به د ورید یا لګ لارې استعمالیږي، د غوښې یا عضلې لارې استعمالیږي، او همدارنګه مقعد یا انس د لارې هم استعمالیږي. دا د ټابلیټ په شکل هم منته راځي چې 5 ملیګرامه، 2 ملیګرامه، 10 ملیګرامه ټابلیټونه بازار کې وړاندې کیږي. البته د ویلیم په نوم راځي، همدارنګه انجکشن یا ویال هم شته پکې.
د دیازپام د اوږدمهاله زیانونو په اړه کرته وایس؟
په دې کې اوږدمهاله وخت پورته کې کنفیوژن منته راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منته راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیخي ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منته راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات یا زیاتیږي یا کمیږي. که چېرته د زړه حرکات کم شي هم نقص، او که چېرته ډېر زیات شي هم نقص، مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو کم خواړه چې موږ خورو نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منته راځي یا قبضیت منته راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستا کتو پاچی یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه محتل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی، نو د ځیګر هغه دندې چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سست پوسی، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو تم زیړی منته راځي چې میډیکل جانډس ته ویل کیږي.
پر امیدوارو ښځو د ډیازپام د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي.
دا د عصبي سیستم یو دوا ده، نو دا په امیدوارو ښځو کې انډیکیشن یا استتباب نه لري او نه ورکول کیږي، ځکه که چیرته ورکول شي نو دا د مور د پلاسنټا د لارې ماشوم ته تیریږي. پلاسنټا په ساده اصطلاح کې دا تمبلا وایي، او ماشوم ته چې کله تیر شي نو ماشوم د جسمي ودې، ذهني ودې تاخر سبب کیږي، یارسیوالي سبب کیږي. همدارنګه به بعض وخت کې ماشوم کې یو قسم سوی تشکلات منځ راځي چې کله نړۍ ته راشي ولادتو کې. سوی تشکلات یو پکې د شونډې سری کېدل، او یو بل د فکر راځي چې یعنی تالوی سری هغه چې کله ډوډۍ خوري نو تالو تیزي، هغه په خبرو کې، په مراسته کې ټول کې مشکلات لري ماشوم. دین علاوه په ماشوم کې هایپر بیلیروبینیمیا یا مثلا ولادي زیړی پکې منته راځي. ماشوم هایپوترمیا ته ځي، یعنی وجود یې د نارمل حالت څخه ډېر زیات ښکته ځي.
په ډزپان درملو باندې د محتاط کېدو په اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومند سره د محمد ایاز ترنک مرکه اورېده او اوس ته خاطرې وار دی. 25 کلن میراغا د فاریاب ولایت اوسېدونکی دی. ده په کابل کې مزدوري کوله چې د هیروینو په نشه اخته سو. دا چې د ولې نشو ته مخه کړه او تر دې مهاله یې کومې ستونزې ګاللې دي په دې اړه یې له محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه میراغا یم، 25 کلن یم، کارګري مې کوله. ما د پر دې عمل واغوښتلم، داسې واغوښتلم چې دوه درې میاشتې مې کار وکړ، دلته د خلکو کشوله بس دغو ته مې وکتل، یو مال تم راس کښېنه دغه کار وکړه، څنګه ښه کار دی که بد دی؟ مالم پوډر کش کړه، ښه مې کش نه کړه. نو دوه ورځې مې بیا ماتل پکښې وکړ، یو بله ورځ رالم خپل په پیسو مې واخیستله، بیا مې کش کړه. بله د هغه نه بعد مې هره ورځ کشوله تر دا دېرشو ورځو پورې، یو میاشتو پورې. بله چې مې نه کشوله ډېر تکلیف راباندې راتلی، د پښو درد لدی، د سر تکلیف راتلی، د اعصاب ده. مجبور اوسم چې همیشه مې دا عمل کوی. دا کار چې زه کوم ماته شی نه پاتېږي، یو پنجایي پوډر ما کشوله. داسې مشکلات به وو که مشتری مې درلود و، که مې چیرې صاحب کار درلود، هغه سره به مې جنجال کوی، دربدري مې زیاته جوړوله. نه مې کار نه شو کولی، بله به پروتم سو مې پیدا کوله په ولې غلا مې نه ده پکښې کړی، دا خپل په لاس کټل کوی مې. ډېر بد حالات داسې دی چې بله ګار سره د خپل دغه شخصیت په لاس کې نه سینې والی، بله ګار د لاس ځي معنی داسې دی چې هېڅ شي نه پوهېږي، په هېڅ لار یې نه پوهېږي چې پر کومه روان یم، څه کار کوم. کار به بد وي ستا په لاس کې، ته چې وایې ښه دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم ستاسو لپاره د پخوا په شان یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اشرف نوم د پولیسو قومندان د شپې لخوا په خپل دفتر کې له یو پولیس سره نشه کوي چې په دې وخت کې د کوټې په کړکۍ کې یو څوک ویني. اشرف او ملګری سخت وارخطا کیږي، سم د لاسه وسله اخلي او له کړکۍ څخه د باندې خوا څاري. په دې وخت کې ګوري چې یو سړی مخ پټ کړی او د کوټې مخ ته ولاړ دی، خو کله چې اشرف ویني نو په منډه تښتي. اشرف په لوړ آواز غږ ورباندې کوي چې ودرېږه، خو هغه نه درېږي. دا چې دا سړی څوک و، ولې د اشرف د رفتار مخ ته ولاړ و، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار قومندان زیب نور پوډر به نه کوو، هم دومره بس دی نو.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، یو څو ورځې ژوند دی، باید په خوشحالۍ یې تېر کړو.
قومندان زیب، ستا خبره سمه ده، خو داسې نه وي چې زه او ته دلته په نشو اخته یو او دښمن حمله راباندې وکړي.
غم یې مه کوه، زه دښمن پلار هم دلته نشي راتلی. زموږ پر شاوخوا باندې پولیس پیرا کوي.
قومندان صاحب، زه یوه بل اندېښنه هم لرم.
څنګه اندېښنه؟
داسې نه وي چې څوک مو وویني.
مېرمه اوسه، هېڅوک مو نه ویني، نیمه شپه ده، ټول ویده دي.
قومندان صاحب، کړکۍ ته دې پام وکړه نه.
وای، په کړکۍ کې څه شی و؟ دیو کمبالا
یو چا په کړکۍ کې راته کتل، زما چې ورته پام شو سمدلاسه ورک شو.
یار اکبره، ته هم لکه د سور لنډي له خپل سوري نه ډارېږي، آرام کېنه، هېڅ هم نشته.
قومندان صاحب،
یو پولیس دا کړکۍ راته کتل، تیاره وه، خو مې نه پېژانده چې څوک و.
قومندان صاحب، ما څو وارې ولیده خو تاته مې نه ویله. آخر وار مې چې سم ولیده، د پولیسو جامې اغوستې وې.
زه مه وارخطا کېږه، زموږ کوم پولیس مه دلته تېرېده او زموږ غږ به یې اورېدلی وي. بیام ستا د زړه لپاره به زه یو وار بیا ورته وګورم.
قومندان صاحب، کړکۍ مه خلاصوه، د کړکۍ تر کیږي ورته وګوره.
هغه یو څوک د کوټې مخ ته ولاړ دی. کوم یو یې ودرېږه، وای ودرېږه، ونه ګوره، ونه خوندېږې.
رازا
جنرال صاحب اجازه ده؟
رازا رازا زکیه جانی پا خیر راشه خیریتو؟
او خیریت ده جنرال صاحب خبر داده چه زمون کشپی داره زمون ده پولیس و پارا یا ویدیو راسته ولی ده
سنگه ویدیو ده تیر اخکاره که؟
آه داده تاسیو گوره تو دریگه زیب لپتاپ که در اخکاره کم آه داده تاسیو گوره
یارا کماندان زیب نور پودر بنس کهو هم دوم را باز دینو
با دی خبرو پسی ما گزا یو تو رز جوان ده باید پا خوشحاله یه تیر کو
ولا دا خود دیره بنا سحنه ده زمونگ دی پولیس و کماندان چه بودرس کوی نو ولس بسنگه و ساتی دی نشه موادو دی قاچا خو مخه بسنگه و نیسی دیره دی شرم خبره ده
ریختیام دی دی افسوس دایده
کلا چه زمونگ پولیس خوالا پودرس کوی نو لولورو خلقو سگیله ده په دې ډول به موږ هېڅکله د نشې موادو د قاچاق مخه ونشو نیولی ښه ته اوس یو کار وکړه
امر وکړئ جنرال صاحب
د امنیې قمندان ته زنګ ووهه چې همدا اوس دا دواړه نفر ونیسي او ما ته یې راواستوي زه همدا نن له کاره ګوښه کوم او حساب ورسره کوم
په دواړو سترګو قمندان صاحب
باید تعقیب ځینې وشي که له قاچاق کوونکو سره یې راز درلود خامخا به خپله جزا ویني
رښتیا هم جنرال صاحب باید چې جزا وویني
زموږ امنیتي ادارې باید نه یوازې دا چې د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي باید د امنیتي ادارو کارکوونکي خپل هم هېڅ ډول نشه ونه کړي
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
توکو
شام به فرص شهادت ورسید او ما گفتن شبتا نا هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه کی ببینی آزادی رادیو .com